Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو خبرونې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي پاکستان دې پر نورو د تور لګولو پر ځای پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي. نن چهارشنبه ده، د وژی اسمبلی 15مه د سپتمبر 16مه. په پیل کې خبرونه. د جوزجان چارواکي وایي د سره صلیب د دوو تښتول سوو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او مخاورو مهم رول لوبولی. په کندز کې چارواکي وایي چې په چهاردرې او خان آباد ولسوالیو کې پوځي عملیات لاسته راوړنې لري. سپینه ماڼۍ وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جوزجان امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تښتول سویو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او د سیمې مخاورو مهم رول لوبولی دی. د سره صلیب دوه افغان کارکوونکي چې شاوخوا اوه میاشتې وړاندې په جوزجان کې وسلوالو تښتولي وه پرون غرمه خوشې سول. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل تمنیتی ځواکونو په حادثو او د سیمې د مخاورو په منځګړیتوب د دغو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کېدې. پرون یې جوزجان ته راوستل، سره صلیب ته مو وسپارل او مزار شریف ته ولېږدول سول. نامعلومو وسلوالو د تېرې فبروري میاشتې پر اتمه په جوزجان کې د سره صلیب ځینې کارکوونکي برمته کړل، شپږ تنه یې ووژل او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل. د کندز امنیتي چارواکي وي د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې روان تهاجمي عملیات لاسته راوړنې لري. د کندز امنیه قومندان مل پاسوال حمیدالله حمیدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په چهاردرې کې د عملیاتو په لړ کې د قاري جانان په شمول د وسلوالو یو شمېر مهم قومندانان ووژل سول. پر یوه مدرسه چې ځنوجونکي پکې روزل کېدل د چاودنو او بریدونو روزنه پکې ورکول کېده عملیات وسول. ډیپوګانې یې منفجر کړی سوې او درې کسان چې ویل کېږي د ځنوجونکو بریدونو روزونکي وه ووژل سول. د کندز امنیه قومندان وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په عملیاتو کې درې شپېته وسلوال وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې باب تر اوسه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوشنبې شپې د هوایي برید په اړه چې دوه ملکیان پکې ووژل سول او درې تنه ټپیان سول تحقیقات کوي. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي پرون وویل یوې بی پیلوټ الوتکې وروسته تر هغې دغلته د واده پر مراسمو حمله وکړه چې په واده کې ځینو کسانو هوایي ډزې وکړې. ولسوال وایي شایي بهرنیو پوځیانو به فکر کړی وي چې ورباندې حمله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي د دې برید د څرنګوالي په اړه پلټنې کېږي او دا هم معلومه نه ده چې وژل سوي کسان د واده ګډونوال وه او که نه. انادولو خبري اژانس د مجاهد دا خبري راخیستي چې ویلي دي په دې حمله کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه داخله وه. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. سپینه ماڼۍ وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او ټول انتخابونه په مخ کې شته. واشنګټن وروسته تر هغې دا خبرې کوي چې شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ د اټومي وسلو نوې ازموینه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم پر راتلونکي اقدام غور کوي چې هغه ممکن ډیپلوماتیک او اقتصادي اقدامات وي. هغې وویل د امریکا اداره دا مهال له شمالي کوریا سره پر مذاکرو تمرکز نه لري. ټول انتخابونه په مخ کې پراته دي. موږ به د کوریا ټاپو وزمې د خوندي کولو او له اټومي وسلو څخه د تصفیې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړو. دغه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي چې د شمالي کوریا لخوا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو خطرناک بحران دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وروسته له هغې مبارکي وویله چې د دولتي رسنیو په حواله د سوریې پوځیانو له داعش ډلې د ختیځ اشار دیر الزور نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتری پیسکوف په مسکو کې خبرلانو ته وویل ولادیمیر پوتین پرون د دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یې د سوریې په شخړه کې یوه مهمه ستراتیژیکه بریا وبلله. داعش ډله لا هم د دیرالزور ښار پر نیمه برخه او د سوریې د بل ښار رقه پر ځینو سیمو خپل کنټرول ساتلی دی. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پراخې سیمې ونیولې. د اوکراین چارواکو تایید کړه چې له ګرجستان څخه یې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د اوکراین د عدلي وزارت معین سریهی پیتوخوف پرون یوه کنفرانس ته وویل اوکراین د میخایل ساکاشویلی د لاټولو نیولو او ګرجستان ته یې د ورسپارلو غوښتنلیک ترلاسه کړی. هغه زیاته کړه د عدلي وزارت د ګرجستان دا غوښتنه د نور غور لپاره د اوکراین لوی څارنوال ته استوي. د ګرجستان لوی څارنوالۍ د اګست میاشتې پر 13مه ویلي وه چې اوکراین ته یې د ساکاشویلی د تسلیمۍ درخواست لیږلی دی. د ګرجستان لوی څارنوالۍ وایي پر ساکاشویلی څلور تورونه لګېدلي چې له واک څخه ناوړه استفاده او اختلاس هم پکې شامل دي، خو میخایل ساکاشویلی وایي دا تورونه د ده د سیاسي مخالفانو لخوا ورباندې لګول سوي چې اساس نه لري.
دا ازادي راډیو ده.
د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي پاکستان دی پر نورو د تور لګولو پر ځای پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی مبارزه وکړي. دفاع وزارت وایي په جګړه کې د بم غورځوونکو الوتکو کارونه به د تروریزم ریښې وچې کړي. یو نظامی تحلیلګر وایي
باید کوشش وکړي چې هغه اهداف بمبارډمنټ ونیسي چې هغه واقعا ثابت شوي، تعلیل شوي، ارزیابي شوي.
ولسی جرګه له حکومت غواړي چې پاتې وزارتونو ته چې سرپرستانی اداره کوي کاندید وزیران ورمعرفي کړي.
تر اوسه پورې وزیر دي مالی په وزیر دي خاصي موضوع مدار هم پاتې ده. من به په پارلمان شروع شي تر هغه پورې دوی ته د کونه نګدو ته څو پورې ټول کابینه مکمله کړي نه وي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په خواني وزیر وایي د مافیایي کړیو ښکار سو د څه غوښتل او دغه کړي څه هدف درلود په یو راپور کې اوري. د کرنې وزارت وایي د زعفرانو کښت د زیاتېدو لپاره یې هڅې زیاتې کړي.
زعفران به هم وکولی شي چې یو څه د کوکنارو په کښت کې د هغه په مخنیوي کې یو څه رول ولوبوي.
د ژوند په رنګونو کې اوري
نیماله جنګ زاره چې دا من ګور د زاره مې چې پټ زلمې سمې باندې سیګي.
تر اونیم بجو نور مسائل هم څیړو. افغان حکومت وایي پاکستان د دې پر ځای چې نور تورن کړي باید پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینې او جدي مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستاني مقاماتو د هغو ادعاو په عکس العمل کې وکړې چې وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي نه یوازې افغانستان بلکې د امریکا او د پاکستان د متحد چین په ګډون نړیوال او سیمه ییز قوتونه ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. خاغلی مستغنی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل پاکستان تل په بی اساسو ادعاو سره خپل ملامتی پر نورو اچولې ده.
بستر است په جایی که همیشه با ادعاهای بی اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را
جلب کرده. دوی خبرداوی چې پاکستان په بی اساسو او دروغجنو ادعاو سره خپل ملامتی پر افغانستان وانه چوي، د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی جدي او عملی مبارزه وکړي او په خپل قلمرو کې د دې ډلو د پنازینو پر ضد ګام واخلي. افغان چارواکو دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د پرونیو ادعاو په عکس العمل کې وکړي چې ویلي دي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او له دغه هیواد څخه سیمې ته ګواښ جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ویلي اسلام آباد د افغانستان پر خاوره د داعش، د ختیځ ترکستان نهضت او د ازبکستان د اسلامي نهضت په شان ډلو له فعالیت څخه اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې ځینې وسله والې ډلې به په افغانستان کې فعالوي، خو د ښاغلي تمنا په خبره د دې ډلو تمویل، روزنه او تجهیز له پاکستان نه کیږي.
بله فعالیت در افغانستان دارن، اما در جایی که تربیت می شوند، در جایی که بهشون اصطلاح داده می شود آموزش
دوی هو په افغانستان که فعالیت کوي، خو چیرته چې روزل کیږي او وسلی ورکول کیږي د هغو مشخصو او کره شواهدو له مخې چې له افغانستان متحدانو او حتی د پاکستان له متحد چین سره شته هغه پاکستان دی. د دې شواهدو له مخې پاکستان په سیمه کې له تروریزم څخه د ملاتړ محوري رول ترسره کوي. پاکستان په داسې وخت کې پر خپل خاوره د تروریستي ډلو شتون ردوي چې د بریکس یا پنځو مخ په اقتصادي ترقۍ هیوادونو وروستۍ سرمشریزې په دې هیواد کې میشتې وسلوالې او سخت دریځې ډلې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بم غورځوونکو الوتکو کارونه به ترهګر له منځه یوسي. دغه وزارت وایي دغه الوتکې به د ترهګرو لوی مرکزونه په نښه کړي او له دې وروسته به د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخیستل کیږي. وصل وسل له کابله.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بي 250 په مغورځونکو الوتکو کارونه به تروریستي ډلې د تاړ کړي چې له جګړې لاس واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د ځمکنیو عملیاتونو پر مهال له بم غورځونکو الوتکو څخه کار اخیستنه ډیره مهمه ده او له دې وروسته به د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره له هلیکپټرونو هم ګټه واخیستل شي. غورځون کې الوتکې د تورستانو د مرکزونو د منځړلو لپاره ډېرې مهمې او اغېزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د هوایي حملو لپاره اف 14 ایلاس او خی بي 250 الوتکې واستول شي، خو دغه امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره واشنگټن پوسټ ته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې به له قطر څخه د افغانستان د هوایي رادار له لارې د تروریستانو په لویو مرکزونو بریدونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په خبره د هوایي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د مشکوکو کورونو او ځایونو پلټنه هم د افغانو بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې تروریستانو ته دا ګواښ شوی چې په هیڅ ځای کې د دوی ځواکونو له نظره په امان کې نشي پاتې کېدی. پینټاګون د نوې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د بلیک هاک په نوم هلیکپټرې هم ورکړي چې دغه موضوع د افغان دولت له هر کلي سره مخ شوې وه. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې به د بي 250 تیروس خکر اخیستنه د امریکایي ځواکونو لپاره نوې تجربه نه وي، ځکه دغه ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو رژیم د پرځولو لپاره هم له دغه بم غورځونکو تیروس خکر اخیسته و چې د یو شمېر افغان پوځي کارپوهانو په خبره ښې پایلې هم لرلې. له دې ډلې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي د دغو لویو جنګي تیارو د کارونې پر مهال باید له ډېرې همغږۍ څخه کار واخیستل شي.
احساس کړی د غلطې د راپورونو رتلې د درست تحلیل ارزیابۍ نه کتیرې دوی بیا هم د پنجاودي یا د نور بمباردمانو لحاظونه نه بېکار اخلي. دا مو کوم تاسو ځانه نه ځکه چې ملکي تلفات نه سره ولي او د ملکي تلفات پاسونه د ملت او د دولت سره لري کوي. دوی باید کوشش وکړي چې هغه اهداف بمباردمان دي ونیسي چې هغه واقعا ثابت شوي، تحلیل شوي او ارزیابي شوي.
بلخوا د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وایي په داشان عملیاتونو کې باید هڅه وشي چې ملکیانو ته مرګ شوب لوانه وړي، ځکه کچېرې په دې برخه کې تېروتنې وشي نو دا عملیاتونه به د دې ترڅنګ چې کومې پایلې ونه لري د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د خلکو غبرګونونه راوپاروي چې دغه چاره به خطرناکه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
په افغانستان کې د امریکا د هوایی حملو د زیاتوالي بیا به ملکي افغانان پرې کوي. ګارډین ورځپاڼه تر دې سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي کله چې په زرګونو نور امریکایي سرتیري په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د غځېدو په ترڅ کې چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دې هېواد ته واستول شي، د دوی اکثره به جګړه له لرې د جیټ الوتکو او هلیکپټرو په ذریعه تجربه کوي. ګارډین لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم په پریمانه وسایلو او تجهیزاتو سره افغان هوایي ځواک پیاوړی کوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه کې هوایي بریدونه د سخت دریځو په وژلو کې اغیزمن وي، د دغو بریدونو زیاتوالی به د ولسي خلکو د زیاتې وژنې سبب شي. ګارډین د تیرې اونۍ د دوه جلا پیښو یادونه کوي چې لږ تر لږه شپږشت ملکي وګړي په لوګر او هرات ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې وژل شوي وو. په هرات کې دیارلس تنه د افغان هوایي ځواک په بمباري کې وژل شوي وو چې یوه ورځ وروسته په لوګر کې په ورته برید کې چې ویل کېږي د ناتو الوتکو کړی وو لږ تر لږه یولس ملکیان وژل شوي وو. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ستونزه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت جدي بللې وه او هغه د کابل او واشنگټن په اړیکو کې هغه مهال د راپورته شوي تاوتریخوالي یو عمده ټکی وو. د ګارډین په لیکنه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې په پام کې د امریکا د هوایي ځواکونو د دوه اتیاومې فرقې او د پنځه ویشتمې پلې فرقې د هوایي ځواک د لوا څلور زره نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. د دغو نویو ځواکونو د ملاتړ لپاره به هم نورې اف شپاړس جت جنگی الوتکه ای لاس ډول جنگی او بی 250 بم غورځونکو الوتکه د هیواته استول کیږي. د هیل خبرونه هم د امریکا د پوزي لګښتونو په اړه ټاکل شوې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به روانه ونې په اړه بحث وکړي. د مطلب په یو برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوزي هڅو په اړه لیکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د دفاع وزیر جیمز ماتیس، د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف دانفورد او د استخباراتو د ملي ادارې مشر ډان کوتس د چهارشنبې په ورځ د سنا جرګې دوه جلا کمیټو ته د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتوالي په اړه معلومات ورکوي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر تیرې اونۍ په واشنگټن کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه شمېر نور سرتیري به افغانستان ته واستوي ویلي وو چې په دې اړه به لومړی د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړي او وروسته به هغه له رسنیو سره شریک کړي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر وایي د افغانستان د سایبري فضا امنیت خوندي نه دی، خو که څوک یې د خوندیتوب لپاره اقدام کوي نو مافیایي کړي یې مخه نیسي. عبدالرزاق وحیدی وایي ولسمشر غنی ته د یو پرانیست لیک په وسیله په مخابراتي سیستم کې د موجوده ستونزو وضاحت یې ورکړی او په کار ده چې د حکومت تر څنګ خلک هم دغه موضوع جدي ونیسي. له کابل حدیث پردیس رپورټ وړاندې کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي غوښتلی چې د سایبری فضا د خوندیتوب او د انټرنیټ په برخه کې له پاکستان څخه د انحصار دراوتلو په برخه کې اقدامات وکړي خو د مافیایي کړیو ښکار شو. ښاغلی وحیدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ته په پرانیستي لیک کې په وضاحت په مخابراتي سیستم کې موجوده ستونزې تشریح کړې دي. نوموړی وایي د ولسمشر تر څنګ ولس هم باید د سایبری امنیت او همداراز په مخابراتي سیستم کې نورې موجوده جدی و نیسی.
بحث امنیت فضای سایبری به تک تک ما و شما مربوط میشه، به هر شهروند و به هر
دایوی دا سایبری فضا د خوندیتوب بحث مونږ ټولو پورې اړه لري. هر ورځ په دې برخه کې مونږ په غیر مستقیم ډول قربانی ورکو. نوخه خبره ده چې دغه موضوع هم د امنیت شورا یو مهمه اجنډا وګرځي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته د خغلی وحیدی په پرانیستي لیک کې هم دار ځاندېخنه هم مطرح شوه چې د افغانستان د مهمو بنسټونو معلومات خوندي نه دي او دا ویرشته چې ځینې ورانکاره کړي ترې استفاده وکړي. خغلی وحیدی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس هغه راپور چې له طالبانو سره د افغان چارواکو له خبرو پرده پورته کړې ده د خپلې ادعا خصو بوت بولی. سمو د وړاندې اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې افغان چارواکي هر ورځ له طالبانو سره خبري کوي. دا چې د افغانستان د سایبری فضا امنیت څومره خوندي دی او په دې برخه کې د عبدالرزاق وحیدی اندېښنې پر ځای دي کنه، همدغه پوښتنه مې د مخابراتو وزارت له وین څخه وکړه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وین نجیب ننګیال وایي دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره اقدامات کړي خو د عبدالرزاق وحیدی د نورو څرګندونو په اړه تفسیر نه کوي.
د سایبری امنیت تهدیدونه نه یوازې افغانستان ته، ډېرو پرمختللو هېوادونو ته هم متوجه دي. ټوله نړۍ د سایبری بریدونو لاندې راتلی شي. افغانستان هم په دغه مورد کې کافي ډېر اقدامات مونږ کړي. د سایبری قوانین مو جوړ کړي، هغه قوانین هم هایی که دو تنیزدی دی دی مسائل آقا دی وزیر پخانی وزیر خواهش نظر دی او مونگ در ابوی نظر احترام لرو، البته نشو کولی باقی تفسیر او.
در عبدالرزاق وحیدی دن در پا دیر لسه و پینزنیوم کال که در ولسمشر محمد اشرف غنی للوری پا فساد که در خکیلتیا لکبلت تعلیق شو و پر زای چمود و روسا شهزاد آریوبی معرفی شو. لده طول و سره سره در تکنالوژی در چارو کارپو الهام بابر وی پنرده که در حس هواد سایبری فضا پا بش پرتوگ خوندی نده خو در لازم و اقداماتو پا ترسره کول ولوی د غواخ کچرا کم کړی دا.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات وایي حکومت باید د جرګې د کار لپاره وړاندې ټول کاندید وزیران دوی ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم راستیال د سیشمه پورز ازادي رادیو ته ویل تر هغه چې حکومت ټول کاندید وزیران معرفي کړي نیوي دوی به معرفي سوي وزیرانو ته هم د رایو صندوقونه کښېنږدي. نور حال د اکرام الله اکرام پراپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې د دوبی د رسختیو پای ته څو ورځې پاتې دي د دې جرګې اداري پلاوی له حکومت جدي غوښتنه کوي چې دوی ته ټول کاندید وزیران معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نشي د رایو صندوقونه به کې نږدي.
بدبختانه به وایم تر اوسه پورې وزیر د معرفي او وزیر د خارجي موضوع هم دا رقم پاتې ده. موږ به چې پارلمان شروع شي تر هغو پورې دوی ته د صندوقونه نږدو تر څو پورې ټول کابینه مکمله کړې نه وي، ځکه موږ نشو کولی چې آن ټایم نور وختونه په افغانستان کې نور مشکلات ډېر زیات دي. همدا یو کال کېږي او دوه کاله موږ کابینه باندې لګیایي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ملي شورا د راتلونکي شنبې په ورځ د دوبی د رسختیو لپاره تر رسیدو وروسته په خپل کار پیل وکړي. اوس مهال د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو په ګډون د پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعات او فرهنګ، مخابراتو، اقتصاد او فوایدامي وزارتونو د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران د 80% پراختیايي بودیجې د نه مصرف لامل استیزا او لدی ډلې لو وزیرانو د باور رایه واخیسته. په دې وروستیو کې جمهوری ریاست د یو شمیر وزارتونو لپاره نوې څېرې د وزیرانو په توګه معرفي کړې دي، خو تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د پاتې وزیرانو د معرفي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارتونو چې د سرپرستانو لخوا یې دا کېدلو یا وزیرانو درلودلو حکومت نوې څېرې د کاندید وزیرانو او سرپرستانو په توګه باندې معرفي کړي دي. تر دقیقې ارزونې وروسته به اړتیا په صورت کې نور وزیران هم معرفي.
د ملي وحدت د حکومت د کار له پیل نه په یو شمېر ادارو او وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله د انتقاد وړ ده، خو اوس یو شمېر چارواکي وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو دا موضوع جدي نیولې ده.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د زعفرانو د کښت او تولید د پراخېدو لپاره یې هڅې زیاتې کړې. پر کروندګرو د زعفرانو بزغلي ویشي او هم یې ورته د کار او پالنې روزنه ورکوي. وصل وصل پر دې موضوع راپور برابر کړي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ او پلانونو پر بنسټ به په هیواد کې د زعفرانو کښت او تولید کې د پام وړ بدلون راشي. د دې وزارت ویان لطف الله رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلانونو له مخې به د زعفرانو تولید له 6.5 ټنو څخه 14 ټنو ته پورته شي. ښاغلی رشید وایي روان کال چې د 15 کلن پلان د پلي کېدو لومړی کال دی، د کرنې وزارت د زعفرانو کښت او تولید لپاره خاص پروګرامونه پیل کړي دي.
ځکه چې زمونږ 15 کلنې ستراتیژي چې زعفران لپاره مونږ جوړ کړې د لومړني کال د تطبیق کېدو دی، او مونږ په دې اړه خاص ځانګړي پروګرامونه لرو. سږکال به په 10 ولایتونو کې زعفران وکرل شي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت د زعفرانو د کښت په برخه کې 1200 نارینه او ښځینه بزګرانو ته د روزنې ترڅنګ په بزګرو د زعفرانو 1500 بزغلي هم ویشلې دي. دوی وایي د زعفرانو د کیفیت د تثبیتولو لپاره په هرات ولایت کې یو لابراتوار هم ګټه اخیستنې ته سپارلې چې د بیولوژیکي او فزیکي ازمایښت وړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې 3200 او په 2016 میلادي کال کې 6500 کیلوګرامه زعفران تولید شوي دي. دا شان تیر کال د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه هم وګټله. په ورته وخت کې د زراعت د برخې یو شمېر متخصصین وایي که د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزارت د زعفرانو د کښت په برخه کې خپله 15 کلنه ستراتیژي عملي کړي، نو د زعفرانو په کښت او تولید کې به د پام وړ زیاتوالی راشي. لاډلی میرویس خوګیانی وایي د زعفرانو د کښت پراختیا سره له یو اړخه خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او له بله پلوه د کوکنارو د کښت مخه هم تر یو بریده نیول کیږي.
زعفران معمولا د داسې یو نبات دی چې د کښت نه نیولې تر پروسس پورې تر مارکیټ رسولو پورې دا د اشتغال ځایي یا خلکو ته د کار زمینه مساعدوي، او د دې تر څنګ زعفران به هم وکولی شي چې یو څه د کوکنارو په کښت کې
خغله خوګنی وایي که حکومت بزګرانو ته د زعفرانو د کښت او اهمیت په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي، نو خلک به د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کرلو ته مخه کړي او د زعفرانو په تولید کې به هم زیاتوالی راشي.
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
وبجي او 25 دقیقې سوې. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو ترشتول سویو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او د سیمې مخاورو مهم رول لوبولی. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي د چهاردرې او خانآباد ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې روان تهاجمي عملیات لاسته راوړنې لري. د کابل پولیسو په قرباغ ولسوالۍ کې د دوشنبه شپې د هوایي برید په اړه چې دوه ملکیان پکې ووژل سول او درې تنه ټپیان سول تحقیقات کوي. سپین ماڼۍ ویل له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او ټول انتخابونه په مخ کې سته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وروسته له هغې مبارکي وویلې چې د دولتي رسنیو په حواله د سوریې پوځیانو له داعش ډلې د ختیځ ښار دیر الزور نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. د اوکراین چارواکو تایید کړ چې له ګرجستان څخه یې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د شمالي کوریا د ورستیو اټومي ازموینو په وړاندې امریکا وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او امنیت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. خو سپینې ماڼۍ دا هم وایي چې د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې سته. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ په بریا سره د اټومي وسلو نوې ازموینه وکړه. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند سارا سندر وایي که څه هم له شمالي کوریا سره خبرې د امریکا د اقداماتو محور نه دی، خو ولسمشر ډونلډ ټرمپ اوس هم د دې هیواد پر وړاندې د ډیپلوماتیکو او اقتصادي تدابیرو په شمول پر راتلونکو ګامونو غور کوي. د سارا سندر په خبره د امریکا لپاره دا لومړیتوب لري چې د کوریا ټاپو وزمه امن او له اټومي وسلو پاکوي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې متحده ایالات د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې لري. سپینې ماڼۍ څو ساعته وروسته تر هغې دا بیان ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوریا لخوا د تازه اټومي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. انتونیو ګویترس ویل د شمالي کوریا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو ستر بحران دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو ته څرګندونې کولې د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندیو او هایدروجن بم وروستي ازمیښتونه وغندل او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي او د موجوده بحران په مخنیوي سلا شي. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ تر مځکې لاندې هایدروجن بم تجربه کړ چې د پیونګ یانګ په وینا په لرې واټن ویشتونکي توغندي کې لیږدول کېدای شي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا دا بم 50 کیلو ټنه و چې د امریکا تر هغې اټومي بم درې چنده لوی او زورور دی چې په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان پر هیروشیما ښار غورځولی و. که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د میزایلو او پر اټومي پروګرامونو بندیز لګولی دی، خو د هیواد د لرې واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو او اټومي بمونو ازمیښتونو ته دوام ورکړی دی.
د ژوند رنگونه
ترورته نوم راتوي ایمون پدیدل څنګه د خاله میدان کې ژوند څنګه د پټی لريال ته مکه لري کوم خار کې اوسې
کرای ما میدان شان نور پاسم ورجه کی کرای
اصلا د کلی است یعنی د تر به وسره غلی است
وو وصل تر غلی
ولی کلی نار غلی یالته مثلا زمکه مکالار
څه پاتې د دوه لکان خاطر باندې راغلی
الکان څه کار کوي
کار په نه کوي بیچاره ګان په ګډوډی نه تا سوال د دنیا باندې
کور کې څو نفر است
کور کې شکوزيري د شپه اوس نه پاتې
انګاین دې دم شته
وو درې دوه مې انګاین دې نور نه دا لکان دې سره نه دې زه
څنګه د خاله انګاین سره دې روابط څنګه دې نام خدای فامیل
ای مو څنګه دې کګلغون
بیا باز خلګو وي چې خو اخي خي څنګه دې مخې تاسو به خي زم خاله چې وایم خي
نه شکر دې ما څنګه دې د خوای دې خل دې دوه مې دې دوه
شو څنګه جدل شپه
نه راځي نه نه خپل موبایل کې په دایونه نو مې سکه نه دې
کارونه دی ویشلی ک ارڅ خپل کار
نو ار سړی چې خپل کار لواسی کیږي کوي
بیا باز خلک وی چې خزه ډیر شي کول کې کنده کار غډوډیږي مثلا کارونه
سی نه غډوډی چې ته غډوډی سی غډوډی خپل غډوډی
خی خاله تا جنگ نه دلیل چې اوس د ګورګان سره جنگ نه کوي
نه نیماله جنگ زاره چې دا من ګور د زاره می چې پټ زلمه دی اسه می بدی سیږي ګور خو اولاد نو کله ته وګورین ګور ما غشای دن
باز خزه به چې لور ته خغواړی او ګور ته وچ نه
وای چې اصلي لنګور ته خو غواړی خپل کور کې دی لور دې مالا پردی او کی خلای دې کز من ور کوي نور کله دې سره کا چې کور کې سره چې پټوله جوړه دې نه جوړه دې کته دې پورته دې ځون دې سره برابرېږي او نور خپل کور وته دې دا
بس خدای ما هم بس خوشاله لاره سره خلای ډیره باندې
پر روان نیم سات کې ل مست